سلام درنو اوریدونکو په رواني وسات کې دوا ونی ز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي ساتر تلرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پایل کې لاند خبرونه یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د هدي د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پېژندل کېږي یوه البانیایي 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. احدی چې په لنډمهالي هوټل کې استوګن و له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې برېټانیا ته وړل شوی او هلته یې دا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بندې محکوم کړی. په کندوز کې اور لګېدنې خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګېدلی و چې 2 ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایي اور مړ کړ خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پېښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړي مات کړل او د سرو زرو مډالې وګټه. محسن رضایی چې په 50 کیلو وزن کې لوبېږي په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا د 2 لوبغاړي مات کړل. هغه 2 اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقرې مډال ګټلی و. تمه ده د تکواندو د نړیوال فستیوال په پاتو لوبو کې د افغانستان 2 نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د مسکو په شمال لویدیځ کې د اوکراین د بی بی پیلوټ الوتکې برید په شاتم بولی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې دفاعي حرکت کې د روسیې یوه جنگي الوتکه هم زیانمنه شوې. د روسیې دفاع وزارت په اعلامیه کې دا پیښه یو ترهګریز برید بدل شوی. د راپورونو له مخې که څه هم دا پیښه مرګ ژوبله نه لري خو په نوګورد سیمه کې په هوایي ډګر کې اور لګېدلی او هلته یې یوه ولاړه جنگي الوتکه زیانمنه کړې ده. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شمه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غاک ډیوه راډیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمی 14 کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. مخکې لدې چې لاړ شو خبرونه ته څو راپورونه هم درته لرو. له جرمني څخه د اخراج شوي او پناه غوښتونکو په شمیر کې سږکال 20 سلنه زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان که لخپل و اصلی سیمو بیزای شویدی. صفی و لستانگزای و نور جوزیت.
د هغه معلوماتو لمخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې په ورځ خبره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 2018 کډوال له جرمني ایستل شوي چې پکې 6950 افغانان دي. دا شمیر د 2022 کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل هېواد کې د جګړې له امله تښتېدلي نه یوازې دا چې په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډېر کړاو برازیل ته رسېدلي افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمېر هغو افغانانو ته چې په تېرو 2 کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 300 تنه لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تېروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخه محمد زمانی یو لدغه افغانانو د چتیرا میاشت خپل امیدوار میرمن او 15 کلنی لور سره برازیل ته ورسید او په هوایی ډګر کې لیوی اوګدی او نارام شپې ورسته لمړی رختون ته لاړ. بیا په سایلی خار پریرا ګراند کې لندمحاله سرپناه ته لیکدول شوې. نو ما ته
ټول عمر ما همای جنگ بده.
ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لمړی ایران ته لاړو، بیا مو واوریدل چې برازیل بشر دوستانه ویزه ورکوي. اوریدلی مو چې د برازیل خلک ډیر مهربان دي. لاندې عمله مو سفر وکړ. راغلو برازیل ترسو خژوند تر لاس کړو او یو نوې ژوند مو پیل کړ. دا سوشل پریس پوینا افغانان د بشر دوستانه ویزه په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډیرو لپاره لوی خنډ دی. په پنازایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کیږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډیرو نفوس لرونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دي. په ټول نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لامل د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د مرستو کمښت بللی. یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په اوسنیو حالاتو کې نړیوالو بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د انټراکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکوي. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا د خوراکي توکو د مرستو له کمېدو سره به سږ کال د خوراکي توکو نخوندیتوب نور هم زیات شي. انټراکشن سازمان ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پله پسې دریو کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي، چې له دې شمېر د 3.1 میلیونو ماشومانو په ګډون 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو کم واټن لري. انټراکشن سازمان او غړو یې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو دوام ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې سږ کال د یو یا څو ځلي محدودو مرستو څخه هم بې برخې شوي، چې دې موضوع دوی اندېښمن کړي دي. دینا د دریو ماشومانو مور ده چې خاوند یې 2 کاله وړاندې د سرطان له امله مړ شوی. وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سلګونو نورو میرمنو او نجونو په څیر بېکاره او په کور ناسته ده. دینا وویل په داسې یو کرایي کور کې اوسیږي چې چت یې هر وخت نړېدلی شي، خو ان په منظم ډول د همدې کور کرایه هم نشي ورکولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې له یوې نړیوالې مرستندویه موسسې څخه یوازې 250 امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي. جګر خونه کېږم، څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د هغوی غوښتنې نشم پوره کولی. یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، بس ډېره خوشحاله وم. ما ویل ښایي دا مرسته دوام ولري، خو له بده مرغه چې یوازې یو ځل مرسته وشوه.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی بوټګنډونکی سید یعقوب شاه وایي چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی. نوموړي وویل هم مهاله د کور خرڅ او د ماشوم زوی درملنه چې د پښتورګو ناروغي لري ورته ګرانه ده.
پخوا ښه و مرسته کېدې، یو بوري وړه او یو پیپ غوړي به رسېدل، د خلکو کارونه به هم ښه وه. خدای حاضر او شاهد دی چې په دې وختونو کې بېخي مرسته نشته، کاروبار نشته. په مچیګرۍ کې کله امکان لري چې د ورځې 500 افغانۍ کار وکړم، کله بیا همداسې خالي لاس کور ته ځم. ماشومان بیا له مانه ډوډۍ غواړي.
د انټراکشن د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی او د بیکاري کچه 11.3% ته رسېدلې ده. د دغه سازمان د شمیرو پر بنسټ په تیرو 2 کلونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې 15% زیاتې شوي دي. انټراکشن سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د 2023 کال تر دسمبر پورې د 2.3 میلیونه افغانانو سره د مرستې لپاره کافی بودیجه ترلاسه نه شي، د زیانمنونکو افغانانو لپاره به جدي پایلې ولري. خو لاړو افغانانو سره د خوراکي توکو د مرستو د کمښت او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې یو ځل بیا هغه مهال راپورته شوې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله د اکتوبر تر میاشتې په میاشت کې یوازې 5 میلیونه افغانانو سره مرسته کولی شي. دغه سازمان تر دې مخکې له 40 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې وې.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زیلنسکی چې ستاکولم تتللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبه پر ورځ د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د خپل واد مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلنسکی په سټاکهولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږیدل. موږ بل تاسو او خپل ګډو شریکانو سره په نګدي خبرو کې سیاسي، نظامی، بشري او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکرين اړتیاوې تر هغه وخت پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زیلنسکی چې سټاکهولم ته تللی په د خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوي جنگي وسایتو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبه پر ورځ له الف کریسټرسن سره لکتنی او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلنسکی د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایتو څخه په اغیزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې درنه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي هیواد په فضا کې برتري نلری او گریپن جنگی الوتکی پر اختیار د سویډن لپاره د ویاړ نه خدا چې کولای شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه يم چې موږ بل خپل شریکانو سره په ګډه هر ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسي توپ ختم او خي نتیجې ته ورسیږو. د اگست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارد دو ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامی تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 23مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجهه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړې.
درنو ریدونکو اوس مو را بولم چې د وخت پروانه ته نڅانګ او هم د ډول درسي ساعت ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانې څنګه وی بلې خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواکه او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کوي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدل شي او هم د جابر خطاب هم کېدل شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کېدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې را لویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کومه کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی ول خلکو سره د باندې لانجی وکړي خو پر ملامت هم غوي وي لامل خو یو دا چې دوی مخکله مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوی وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپل خبرې له کور سره شریکه غوي په یو په نرمه باندې غوي پوي کړی خپل ستونزې ورته وایي بیا به پراتلونکي چې څه مشکل پیښیږي لږ تر لږه خپل کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې و او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې